آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو واریدونکو سلام زه نو شبه شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په کابل کې په نننی ځانمرګي برید او چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 140 تنه ته ورسیده. د امریکا د پنسلوانیا پیالت کې د سړې هوا له وجې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د لیبیا په ختیځ کې پارلماني او د جمهوری ریاست انتخابات کیږي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د پنځشنبه ورځ د جدید میاشتې ومه د نومبر د میاشتې له 28 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د آزادو رسنیو یا نای اداره وایي چې 12 موارد حکومت لخوا د خبریالانو د ځورولو موارد ثبت کړي دي.
د نای د شمیر له مخې 12 پیښې د ملي وحدت حکومت او په داخل د حکومت کې د ښکېلو کسانو پورې اړه لري.
نن په ټول افغانستان کې صرافانو اعتصاب کړی و.
موږ دا صرافي بنده کړې ده او د ټول افغانستان صرافي بنده ده او کېدای شي موږ سره د ټول افغانستان اصناف هم صرافي بنده کړي.
او د کابل د پیښې د تازه جزئیات په اړه هم درته رپورټ لرو. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د کابل ښار په لویدیځ کې د تبیان په فرهنګي مرکز په ځانمرګ برید او چاودنه کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. د مرکز د افغان غږ اوا په نامه یو خبری ایجنس هم اداره کوي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې برید هغوی کړی. چارواکي وایي چې اکثره وژل شوي کسان زده کوونکي وو چې په فرهنګي مرکز کې د یو کانفرنس لپاره راټول شوي وو. د عامې روغتیا د وزارت مسؤلینو ویلي دي چې په وژل شوو کې 4 مېرمنې او 2 ماشومان هم شامل دي. بشپړ راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کوي. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او جرمونو له متضررینو او د قربانیانو د کورنۍ نه غوښتي دي چې خپل نظریات د دغه محکمې له قاضیانو سره شریکي. د دغه نړیوالې محکمې په ویبپاڼه کې یو فرم شته چې 4 پوښتنې لري. دا فرمې په پښتو، دری او انګلیسي ژبې دي. د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نای په یو تازه راپور کې 2019 د افغان خبریالانو د لپاره خنړی کال بللای. د غیداره وای چې په دې کال کې 14 خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکو وژل شوی دي. د دې ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر ویلی دی چې ساکل د خبریالانو لپاره دویم خنړی کال و. پولیسو په جرمنی کې یو افغان پناه غوښتونکی په دې تور نیولی چې خپل پخوانی ملګری یې په چاقو وهلې او وژلې ده. پولیس وایي دغه افغان 15 کلن دی او خپل پخوانی ملګری چې هغه هم ښایي په همدې عمر وي په روغتون کې په چاقو وهلې وه. چارواکي وایي تر اوسه نه ده معلومه چې د دې ځوان افغان ولې خپل پخوانی ملګری وژلې ده، خو وایي چې په دې باره کې تحقیقات روان دي. د افغان پروسه کال جرمنی ته تللی و او هلته یې پناه اخیستې وه. په هند کې حکومت او اپوزیسون د یو محبوس هندي افسر د کورنۍ سره د پاکستاني چارواکو رویه غندلې ده. د خبر تفصیل د شافعي سردار نوري.
د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج په پارلمان کې وکیلانو ته ویلي دي چې پاکستان د هندي کورنۍ کلتوري او مذهبي حساسیتونو ته پام نه دی کړی. د هند د سمندري قواو یو پخوانی افسر کلبوشن یادیف د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی. هغه د لومړي ځل لپاره د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې لخپلې میرمنې او مور سره ولیدل. پاکستان وایي چې د بشرپالنې په خاطر یې د هند د غوښتنې په اساس د ملاقات زمینه برابره کړې وه، خو هند بیا په پاکستان تور لګولی دی چې په دې ملاقات کې د ښاغلي یادیف کورنۍ ځورولې ده. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. ترکیه وای په سودان کې پوځي اډا نه جوړوي بلکې غواړي د عثماني خلافت د وخت کندوالی ورغوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د سری بحیرې په ختی ساحل کې د سمندري ځواکونو د اډې جوړول رد کړل او زیاته کړه چې یوازې د هغو کندوالو د بیرته رغولو پلان لري چې د عثماني خلافت د وخت نه پاتې دي. د الشباب د وسلوالې ډلې څلور جګړه ماران د امریکا په هوایي حملو کې وژل شوي دي. په افریقا کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د حملې د چهارشنبې په ورځ د سومالی پایتخت موګادیشو سره نږدې شوې دي. په حملو کې یو موټر هم تباه شوی دی چې چاودېدونکي مواد پکې بار وه. د امریکا په ختیځو او مرکزی سیمو کې سخته یخنۍ ده او خلک په دې باور دي چې په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به هوا ډیره سړه وي. د پنسلوانیا په ایالت په ایری ښار کې په تیرو دوه ورځو کې لږ تر لږه 133 سانتي متره واوره ورېدلې ده. په دې ایالت کې بیړني حالت اعلان شوی دی. په شلو نورو ایالتونو کې هم هوا ډیره یخه ده او د واورې د ورښت امکان خورا زیات دی. نن سهار د واشنگتن ډی سي او شاوخوا ایالتونو کې د تودوخې درجه منفی لس وه. حکومت د بېکوره او بې ځای شوو خلکو د انتقال لپاره بېلابېلو سیمو ته وسایط لیږلي دي. د لیبیا په ختیځه برخه کې پاوز ویلی دی چې ډیر زر به پارلماني او د جمهوری ریاست انتخابات وشي. لیبیا د معمر قذافی تر وژل کېدو وروسته اوس په دوه برخو وېشل شوې ده چې دواړه یې بیل حکومتونه لري. نور تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د لیبیا په ختیځ کې د ملي پاوز ویاند احمد المسماری د پارلمان د غړو نه غوښتي دي چې زر تر زره دي د انتخاباتو قوانین جوړ او صادر کړي. جنرال المسماری ویلي دي نړیوال سارون کې دي دا انتخابات وساري چې یقیني شي ټګي برګي پکې ونه شي. هغه همدارنګ ویلي دي چې پوز به په انتخاباتي حوزو کې د امنیت ډاډ ورکړي. د پوز دغه مشر همدارنګ ویلي دي چې د لیبیا ولس حق لري خپل پریکړه د رایو د لارې سرګند کړي. هغه ویل چې پوز به د انتخاب شو مشرانو ملاتړ وکړي. په لیبیا کې د 2011 کال نه وروسته چې خلکو د پخوانی مشر معمر قذافی په خلاف پاسون وکړو او هغه وجو حالات ګډوډ شول. اوس دا هیواد په ختیځ او لویدیځ ویشل شوی چې دواړه بیل بیل حکومتونه لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د روسیې جمهور رئیس وایي په سن پیټرزبرګ کې پرونی 14 ترګریز عمل و. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سرګندونې نن هغو پوځیانو ته چې په سوریه کې خدمت کړی د انعامونو د ورکولو په مراسمو کې وکړلی. ښاغلي پوتین نور جزئیات ورنه کړل. پرونی 14 په یو سوپر مارکیټ کې شوې وه او 13 پکې ژوبل شوی وه. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو د آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه واورئ. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورټ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وی په کابل کې پر یو فرهنګي او مطبوعاتي مرکز د برید له امله شاوخوا یو څلوېښت تنه وژل شوي او څلور اتیا تنه نور زخمیان دي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان وی چې برید ځانمرګو کسانو کړی دی. د داعش ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. پولیس وایي چې ممکن د قربانیانو شمیر زیات شي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحمي وویل چې دغه برید د تبیان په فرهنګي او ټولنی مرکز هغه وخت وشو چې په افغانستان دا پخوانی شوروی د یرغل د اتشمی کلیزې په اړه یو بحث روان
چې رافتم شهدا زیات بود.
کله چې ولاړم شهیدان زیات و. ما د تر زوی لټو خو د هغه مړی مې ونه موند. نه پوهیږم چې هغه ټپی شوی یا مړ دی. د مړو شمیر زیات شوی دی.
همدارس د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش وویل چې ځانمرګو بریدګرو د نورو چودنو د مخه د دې مرکز په دروازه کې چودنه وکړه چې د صدای افغان خبری اژانس دفتر هم پکې دی.
مو یعنی زخمی را
په داسې حال کې چې موږ ټپیانو روغتون ته انتقالول نو دوهمه چودنه وشوه او یو څو دقیقې وروسته دریمه چودنه وشوه.
د کابل په لویدیځ کې د قلعه ناظر په سیمه کې د صدای افغان په دفتر او د ټپیان په فرهنګي او ټولنیز مرکز لازر مرګي حمله وروسته د روغتیا وزارت وویل چې د دیرشو کسانو مړي او شل ټپیان نږدې د استقلال روغتون ته انتقال شو.
د 35 شهید اس و
دلته د 15 کسانو مړینه ثبت شوې ده او شل نور ټپی شوې دي چې پکې سړی، ښځې او ماشومان شامل دي.
د صدای افغان رئیس وویل چې په دغه برید کې د ټپیان دوه کارکونکي وژل شوي دي او د هغه د اجانس نه ژورنالستان ټپیان شوي دي. دغه چاودنې یوه ورځ وروسته له هغه وشوې چې د هلمند د سویلي ولایت د لشکرګاه په ښار کې یو پوځي مرکز ته نږدې د موټر په یوه بومي چاودنه کې 15 کسان ټپیان شول. په ورته وخت کې د بلخ ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې د شپې له خوا شپږ ماشومان د لوبو کولو په جریان کې هغه وخت ټپیان شول چې د دولت ضد یاغیانو لخوا یو ښخ شوی ماین وچاودېد. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان په یوه اعلامیه کې دغه برید د بشریت پر خلاف یو نه بخښونکی جنایت بللی او د ترهګریزو ډلو د لمنځه وړلو ژمنه یې کړې ده. همداراز د ناټو په مشرۍ د پریکنده ملاتړ ماموریت د یوې اعلامیې په ترڅ کې دغه برید غندلی او وایي چې د فرهنګي پرمختیا او د بیان د ازادۍ مخه باید ونه نیول شي. ملګرو ملتو، د بخښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا سفارت دغه برید غندلی دی چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسې په کابل کې د نننۍ حملې په هکله یو څه جزئیات په رپورټ کې واورېدل، خو د ټپیانو د حالت او د روغتونونو د ظرفیت په هکله به نور جزئیات د معالجوي طب د عمومي رئیس محب الله زیر نه واورو چې همدا اوس د کابل د روغتون نه راسره د تلیفون په لیکه دی. ډاکټر صاحب زیر، ستړی مشه خپرونې ته، که غږ مې اورئ مهرباني وکړئ د ناروغانو حالت او شمیرې په هکله او د دوی د حالت په هکله که اوریدونکو سره تازه معلومات او جزئیات شریک کړئ.
زه خپل سلامونه او نیکی له تاسو ته او د تاسو د رادیو کارکونکو تاسو ټول محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم. نن له بعده مرغه د کابل ښار کې یوه درنده چاودنه وشوه چې هغه هم د کابل په غربي سیمه کې په یو فرهنګي ټولنه کې چې هغه طبیان په نامه یادېدله هلته وشوه، او زموږ یو زیات شمېر هېوادوالۍ بیا طبیان او ټپیان کړل چې په ټوله کې تر اوسه پورې زموږ هغه لومړني ارقام چې ښیي یو 40 هېوادوالو د دغه غمیزې له امله، د دغې چاودنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ، او په ټوله کې له 80 پورته چې 83 تر اوسه زموږ سره دغه شمېرې موجودې دي د روغتونونو نه دغه زموږ هېوادوالو ته پیان شوي دي. تپیان د استقلال ملي او تخصصي روغتون ته، او همدارنګه د جمهوریت ډیرکټر خان او ایمرجنسي روغتون ته، د کابل امبولانس او د نورو امبولانسونو په وسیله باندې
بله. ډاکټر صاحب زیر، همدلته غواړم یوه پوښتنه مې لرله چې د افغانستان حالات همداسې دي چې هره ورځ د چاودنو یا د ځانمرګو بریدونو له امله ګڼ شمېر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت څومره دغه حوادثو ته تیاری نیسي او یا هم ظرفیت د شفاخانو څنګه ګوري، څنګه دی اوس؟
لبعد مرغه چې لکه تاسو ویلي دا لومړی پیښه هم نه ده او هیله ده چې اخري وي. له ډېره وخته راهیسې دا پیښې په ټول هېواد کې او بیا په ځانګړې توګه په کابل پلازمینه کې د هېواد هلته تکرارېږي، او د دې له امله موږ د دې په خاطر چې وکولای شو دغه ټپیانو ته او د پیښې قربانیانو ته په وخت او ښه رسیدګي وکړو، منګه له مخکې نه پلانونه لرو او د پلانو په اساس باندې منګه اول د کابل په ملي او تخصصي روغتونو کې، همدارنګه په ولایتي او حوزوي روغتونونو کې د عام روغتیا د وزیر د هدایت سره سم د عاجلو پیښو یا بیړنیو پیښو ډیپارټمنټ او همدارنګه د هغه ناروغان چې هغه غیر عاجل دي راځي، دا څنګه مسره بیلې کړي دي چې دغه څنګه ته هغه طبي او روغتیایي ټول امکانات جدا شوی دی.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو خو هغه دی چې شفاخانه پورې ټپی رسول کیږي لکه دغه د نن حادثې، یو دا دی چې خپله شفاخانه څومره د تداوی گنجایش یا ظرفیت لري عاجل دواګانې، ځکه داسې ویل کیږي چې کله خدای ناخواسته. یو لنډ ځواب که مهرباني. مهرباني.
او له نیکه مرغه زمونږ په روغتونونو کې دغه څانګې جدا شوي دي چې کله ناروغ راورسېږي هغه تریاش کېږي، چې هغه د لږ ناروغي وي هغه لیږل کېږي، او هغه چې تپونه یې یا حالات یې وخیم وي هغه بستري کېږي. مونږ له مخکې دو ته درملونه او هغه فیصله ټول دوایي چې د دغه پیښو لپاره په کار کېږي هغه مو پلان کړی، هغه جدا کړی او تیار کړی دی. هغه په روغتون کې عاجله الماری کې او ساتل کیږي. هغه
ډاکټر صاحب او بخی د نننۍ مریضان او هغه کورنیو ته چې همدا اوس مریضان په شفاخانو کې دي او ورته اندېښنه لري، څه ډاډ ورکولی شي؟ یو لنډ ځواب که مهرباني وکړي.
زه ټولو هیوادوالو ته د چې دغه پیښې په کې خپل عزیزان یا له لاسه ورکړي هغو ته تسلیت غواړم، او دوی چې دغه امرته پیان لري د هغو عاجله شفا ورته غواړم. زه ورته اطمینان ورکړم چې زمونږ ټول ډاکټر صاحبان د دوی په چوپار کې دي، او تر اوسه یې ناروغانو ته ډېره ښه رسیدګي شوې ده، او اوس یې ناروغان وضعیت یې هغه لومړۍ ساعتونه والي خواته روان ده، خو څو اکثریت یې شوي دي لږ به وخت وغواړي، خو اوس یې ژوند ژغورل شوی ده، او د څو ورځو تېرېدو نه به وروسته انشاءالله رحمان چې د ډاکټر صاحبانو په توجه په اساس باندې هغو ته کامله روغتیایي حالت لاسته راشي، او هغو دې به بیا خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
محب العزیز د مالجوی طب عمومي رئیس، مننه چې د ټپیانو د احوال په اکلم د نور اوریدونکو سره معلومات شریک کړل. کورم وده
ډېره مننه تاسو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په تیر یو کال کې د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه کوم مسایل مطرح شوي دي؟ د دې پوښتنه ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یعنی په یو تازه رپورټ کې 2010 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی بللې، او ویلي دي چې په دغه کال کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نور تفصیل د لیمینیازی په رپورټ کې اورو.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یعنی وایي 2010 کال د رسنیو خبریالانو لپاره دوهم خونړی کال و. د دغې ادارې مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په کلنی ریپورټ کې وویل چې سږ میلادي کال د خبریالانو لپاره دویم خونړی کال و، او په دغه کال کې 14 خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي. ښاغلي خلوتګر زیاته کړه چې په دې موده کې د 23 خبریالانو د ټپي کېدو، 21 د وهلو ډبولو، 9 د ګواښ او سپکاوي، او 14 د بندي کولو او د ازادۍ د سلبولو قضیې هم ثبت شوي دي. ښاغلي خلوتګر وویل 2 د تاوتریخوالي دغه پیښې حکومتي چارواکو پورې اړه لري.
بر مبنای داده های دفتر نی
د نی د شمیر له مخې 2 پیښې د ملي وحدت حکومت او په داخل د حکومت کې د ښکېلو کسانو پورې اړه لري. 2 نور یې د ترهګرو لخوا لکه طالبان او داعش، 6 نور یې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا، او 11 د تاوتریخوالي نورې پیښې د رسنیو د مشرانو لخوا ترسره شوي دي.
11 مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه.
ښاغلي خلوتګر زیاته کړه په 2010 کال کې لیات شمیر پیښو څخه یوازې 3 پیښې د حکومت لخوا څیړل شوي دي. ښاغلي خلوتګر وویل 2016 کال د خبریالانو لپاره لومړی خونړی کال و، چې هغه مهال هم 14 خبریالان او رسنیز کارکوونکي وژل شوي وو. د خلوتګر پر وینا په وسلوال مخالفینو کې د طالبانو ډله تر ډیره د خبریالانو د وژلو په پیښو کې لاس لري. د نوې ادارې په داسې حال کې 2010 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی بللی دی چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل ښار په لویدیځ کې د تابیان په نوم یو فرهنګي مرکز باندې، چې د افغان غږ په نوم یو خبري اژانس هم اداره کوي، د یو خونړي ځانمرګي برید له امله کړو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د نوې ادارې ویلي چې په دغو کسانو کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي چې لا تر اوسه یې کره شمېره نه ده معلومه. د دغې ادارې د مطبوعاتو مسؤول صابر فهیم امریکا غږ ته وویل که چیرې په وژل شوو او ټپیانو کې د خبریالانو مرګ ژوبلې کچه لوړه وي نو 2019 به د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال وي. یو شمېر افغان خبریالان هم له حکومته د ځان د امنیت غوښتنه کوي. جاوید اکبر یو افغان خبریال وایي
نو هر څوک چې باید په دې راستا کې اوسېږي زړه د خپل د خبرنګاري نه یا د خپل د مسلک د خپل د وظیفې نه زړه نیسي، یعنی خپل وظیفه او خپل جاب ته تغیری که مونږ وشو کولی خپل حکومت یا زمونږ دولت مردان مونږ ته مثلا ښه زمینه یا ښه حمایت وکړي، بالخصوص شخصي رسنۍ چې کومه رسنۍ دي هغوی کولی شي مثلا خپل خبرنګاران سپورټ وکړي او هغوی سره کومک وکړي، نو دا امکان لري په بل کال ته به عمر شاید کم شي.
د بی پولی خبریالانو راپور ورکوونکو ټولنې یا آر ایس ایف هم په 2019 کال کې په نړۍ کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه په خپل کلنی راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره دریم ستر ګواښونکی هیواد بللی و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د سیمې او نړۍ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ولې د افغانستان صرافانو اعتصاب کړی، دوی څه غواړي؟ په همدې اکله لږ وروسته درته رپورټ لرو. په تېر یو کال کې د امریکا او روسیې د اړیکو په اړه ګڼ مسایل مطرح شوي دي. موږ په دې موده کې له روسیې سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اړیکو او په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې اداګانو ته په رپورټ کې کتنه کړې. په 2019 کال کې امریکا کې خلکو او رسنیو په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلو ډېرې خبرې کړې. د واشنگټن ماسکو اړیکې اوس په کوم حالت کې دي؟ په دې اکله د امریکا غږ د همکار نسیم سانیزی رپورټ اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سکال په اخر کې له رسنیو سره هغه ادعاګانې بابې زوګڼلې چې وایي ده د کرملین په وړاندې په دې خاطر نرمه لهجه لرله چې روسیې ورسره د هیلری کلینټن په ماتولو کې مرسته کړې وه.
زه له روسیې سره هیڅ کار نه لرم، هر څوک په دې پوهیږي. دا د ډیموکراتانو یو چل او پلمه ده چې د انتخاباتو د بایللو لپاره یې راایستلې ده.
د سکال د جنوري په میاشت کې د ملي استخباراتو د رئیس جیمز کلپر دفتر یوه خبري اطلاعیه خپره کړله. اطلاعیه وایي چې سی آی ای، اف بی آی او د ملي امنیت ادارې ناسا په ګډه دا نتیجه ګیری کړې ده چې ولادیمیر پوتین هڅه کړې ده چې د ټرمپ برای یقیني کړي. اطلاعیه وایي زموږ ارزونه دا ده چې د روسیې ولادیمیر پوتین امر وکړ چې په 2014 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د نفوذ کولو مبارزه پیل کړي. د روسیې هدف دا و چې د خلکو باور د امریکا په دیموکراتیک بهیر کمزور کړي، هیلری کلینټن بدنامه کړي او په دې توګه جمهوری ریاست ته د هغې د انتخابېدلو احتمال زیانمن کړي. زموږ ارزونه دا ده چې پوتین او د روسیې حکومت یوه داسې لاره غوره کړله چې په څرګنده منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ترجیح ورکوي. موږ په دغه قضاوت ډیر باور لرو. استخباراتي ادارو د دغو موندنو له امله سمدلاسه د کانګرس تحقیقات هغه وخت پیل شول. د مارچ په میاشت کې د اف بی آی رئیس جیمز کومی دا خبره تصدیق کړله چې د ده اداره هم تحقیقات کوي چې د ټرمپ د انتخاباتي ډلې او کرملین ترمنځ پټه او احتمالي همکاري شته ده او کنه. تر دې وروسته ډېر ژر ولسمشر ټرمپ جیمز کومی برطرف کړ. د هغه دا کار د دې سبب شو چې یو خاص مفتش یعنی رابرټ مولر وټاکل شي. رابرټ مولر په دې اړه ډېر پراخ تحقیقات پیل کړي دي او تر اوسه لا روان دي. له بل پلوه د ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت ستراتیژۍ کې روسیا یو خطرناک رقیب هیواد بلل شوی دی چې دا هڅې کوي چې د امریکا نړیوال نفوذ کمزوری کړي او د دیموکراسۍ مشروعیت ته تاوان ورسوي.
زه احساس کوم چې له روسیې سره دوستانه روابط لرل د نړۍ او زموږ د هیواد په ګټه دي، نظر دې ته چې جګړه ورسره وکړو.
دا ښکاري چې د نړیوالې ترهګرۍ پر خلاف ګډه مبارزه هم روانه ده.
Yesterday I received a call from President Putin of Russia.
پرون ما ته پوتین ټلیفون وکړ او مننه یې وکړه چې زموږ سی آی ای ورته د دوی د هیواد خلاف د ترهګرو د یو ستر برید په اړه استخباراتي معلومات ورکړي وو.
له بل پلوه د یو شمیر تحلیل کوونکو په نظر ولسمشر ټرمپ د روسیې خلاف ډیر قوي اقدامات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com
قدر مناوریدونکو په بل پښتو خبرونه کې به واوري چې ولې د افغانستان صرفانو اعتصاب کړي. خو اوس د روان خبرونه په پای کې درته په زړه پورې رپورت لرو. ډاکټران د روغدو کسانو په درملنه کې ورزش ډیر مهم بولي. دوی له معتادینو نه غواړي چې د درملو د خوړلو سربیره منظم ورزش وکړي. په خوست کې یو شمیر ځوانان له احتیاط نه د ځان د ساتلو په خاطر ورزشي کلبونو ته ځي. ابراهیم رحیمی په اړه له خوست نه دا رپورت را لېږلی دی.
د اندامونو د خولا د کلب ته هر ورځ لسګونه ځوانان مراجعه کوي. زیاتره دا کسان د میاشتو او حتی د کلونو راهیسې په تمرین بوخت دي، خو ځینو هغو تازه د ورزش ته مخه کړې. دوی ظاهرا د اندامونو د ښکلا په تمرین لګیا دي، خو په اصل کې دا او د ورزش نور ډولونه د ډیرو ناروغیو په له منځه وړلو او د سالمې روغتیا په درلودلو کې د درملو په څیر مؤثر بلل شوي.
چې څوک نشې کې کنه نشې څوک ډېرې کې هغه که ورزش ته روشي دی به د نشونه وړي د خپل انرژي په ورزش هغه کې او نشونه چې کومه د انرژي د صحه چې ځینوي انرژي په مصرف کوي هغه د دولت په ورزش کې مصرف کوي. دی ته ډېره ګټه لري د وجود پوره او د آینده پوره.
د روغتیا پالانو په وینا سربیره پر دې چې ورزش د ځینو نورو ناروغیو په درملنه کې مرسته کولی شي، له روغدو کسانو سره هم دا مرسته کوي چې د هغوی له ذهنونو څخه د نشه یي موادو فکر ووځي. د داخله ناروغیو د متخصص په وینا لازمي ده چې روغدي کسان په خپله درملنه کې ورزش ته پوره وخت ورکړي. دی وایي چې روغدي کسان په دې سره د سالم مصروفیت په توګه بوخت ساتل کیږي.
یعنی هغه مریضان چې دوا د اډکشن دپاره واخلي اکسرسایز یا اکټیویټي باید هم وکړي. په کوم میکانیزم چې دوا تاثیر کوي په هغه میکانیزم د ډوپامین غلظت په دوران کې اکسرسایز هم زیاتوي. په اول سټیج کې هم اکسرسایز سره باید تداوي شي، په آخري سټیج کې هم اکسرسایز سره باید تداوي شي.
اوسمهال په خوست کې د اندامونو د ښکلا اوه او د رسمي لوبو تر شلو ډیر کلبونه فعالیت لري. هر کلب په منځنۍ کچه د ورځې شاوخوا 200 مراجعین لري. د دې کلب استاد تجلی وایي چې په لوبغاړو کې یو شمېر هغه کسان هم شته چې مخکې په نشه یي توکو روږدي وو، خو اوس تر ډېره بریده له ښې روغتیا برخمن دي.
اول دی باید ټینګ عزم ولري او بیا خپل ورزش ته ادامه ورکړي. ورزش د صحت زمین ده. کله چې یو ورزشکار دلته لګیا وي دا په دا پوهیږي چې د انرژي زه باید په داسې شیانو مصرف نه کړم چې ایمو د صحت دپوره ګټه نه کړي نقصان کړي.
په ټولیز ډول بیکاري، فقر، بېسوادي او مخدره مواد ته لاسرسی په نشه یي توکو د ځوانانو د احتیاط لاملونه بلل کیږي، خو د څېړونکو په وینا له احتیاط څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار سالم مصرفیت دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د کابل ښار په لویدیځ کې د تابعیان په فرهنګي مرکز په ځانمرګي برید او چاودنه کې لږ تر لږه 140 تنه وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې چې برید هغوی کړی. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او جرمونو د متضررینو او قربانیانو د کورنۍ نه غوښتي دي چې خپل نظریات د دغه محکمې د قاضیانو سره شریک کړي. د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې یا نای په یو تازه راپورټ کې 2019 کال د افغان خبریالانو لپاره خونړی بللی دی. پولیسو په جرمنی کې یو افغان پناه غوښتونکی په دې تور نیولی چې خپل پخوانی ملګری یې په چاقو وهلی او وژلې ده. په هند کې حکومت او اپوزیسون د یو محبوس هندي افسر له کورنۍ سره د پاکستانی چارواکو رویه غندلې. د لیبیا په ختیځ کې د ملي پاوز ویان د برید جنرال احمد المسماری د پارلمان د غړو نه غوښتي دي چې زر تر زره د انتخاباتو قوانین جوړ او صادر کړي. ترکیه وایي په سودان کې پوځي اډه نه جوړوي بلکې غواړي د عثماني خلافت د وخت کنډوالي ورغوي. د الشباب د وسلوالې ډلې 4 جګړمران د امریکا په هوایی حملو کې وژل شوی دي. په حملو کې یو موټر هم تباه شوی چې چاودونکي مواد پکې بارول. او د امریکا په ختیځو او مرکزی سیمو کې سخت یخنی ده او خلک په دې باور دي چې په راتلونکو ونیو کې به هوا ډیره سړه شي. د پنسلوانیا ایالت په ایری ښار کې په تیرو 2 ورځو کې لږ تر لږه 133 سانتي متره واوره ورلیده ده. په دې ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان شوی.
درانو اوریدم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه پا هم دیزی پای تو رسیده پا طولانو شیبو که دری خبرونه اوریدل مهی روی تربیام دیمال شد.